تي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو ستوډیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1400 لمریز کال د اوري حمل د میاشتې 21 ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل د 10 سره سمه ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه واوري او د سر موضوع مو دا ده چې د پاکستان د صدراعظم عمران خان تازه څرګندونې اړوند چې وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې نیت لري د افغانستان د جهاد په وخت کې رامنځته سوي وسله والې ډلې لمنځه یوسي او افغان حکومت بیا په دې برخه کې د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د مصالحې د رهبری شورا نن غونډه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت استازی زلمی خلیلزاد د بګرام هوایي اډې ته نږدې امریکایي عسکرو ته د مرګ ژوبلې په وشتو خواشیني څرګندوي او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازی وایي په لیبیا کې د لانجې په اړه کنفرانس شایي یوه اونۍ وځنډیږي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی چینن به د مصالحې د رهبری شورا پر مهمو مواردو پریکړه وکړي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې بنن له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبري او له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت تشکیل وټاکل سي.
دغه د یو څه د موضوعاتو باندې خبرې وکړي او سنټایز ته ورسیږي. شاید موضوعات ډیر کټول په دې ورس کې دغه ته ورسیږي نو ډېر پسیبل مجلس کې توافق ته ورسیږي.
تین محمد وویل چې په نننۍ غونډه کې به پر دې هم بحث وسی چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت غړي څه ډول مسؤلیتونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بګرام ته نږدې د امریکایي عسکرو پر مرګ ژوبله باندې خوښنی څرګنده کړې ده. هغه پر ټوټر لیکلی چې د وژلسو سرتیرو د هغوی د کورنیو د درناوي لپاره تر ټولو شلار د حملې د عاملینو محاکمه او د سولې په وداسې تړون چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي کار کول دي چې افغانستان بیا هیڅکله د متحدو ایالاتونو په وړاندې تهدید جوړ نسی. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماښام بګرام ته نږدې د یو موټر په وسیله حمله کړې ده چې په دغه حمله کې یو شمېر امریکایي عسکر وژل سوي دي او یو افغان قراردادي زخمی سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د جهاد له ختمېدو سره باید په پاکستان کې هم هغه وسلوالي ډلې له منځه تللي وای چې په دغه موده کې جوړې شوې وي. هغه ویلي چې د وسلوالو ډلو ته ضرورت نسته او پوځ او استخباراتي اداره ISI هم د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره تعهد لري. عمران خان دا څرګندونې پرون په بهرنیو خبریالانو ته په خبري غونډه کې کړې دي. عمران خان دا خبری په داسې وخت کړی چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ او په افغانستان کې د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنه ده. خو د پاکستان حکومت مکرراً دغه ادعاوې رد کړې دي. د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ونیوله. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د امنیتي پوسته د ولسوالۍ په ختیځ کې پرته وه او بیګا طالبانو نیولې ده. د سانچارک ولسوال ویلي چې په دې امنیتي پوسته کې اویا تنه د مختلفو امنیتي ادارو کارکونکي ځای پر ځای وو، خو تیره شپه هغوی له دغې پوستې څخه ووتل او پوسته یې طالبانو ته پرېښوده. د سانچارک ولسوال پرون ویلي وو چې په دې حمله کې چې پر دغه امنیتي پوسته په حمله کې 14 امنیتي کسان زخمیان دي. د سانچارک ولسوال نن خبرداری ورکړی چې که اضافي امنیتي ځواکونه وروانستول سي د سانچارک ولسوالۍ سقوط کولای سي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلامه اشاره کړي چې راتلونکي اونۍ د دې هیواد د سولې په اړه کنفرانس شایي له ټاکلې نیټې وځنډیږي. په لیبیا کې شدیده جګړه ده او وسلوالي رقیبې ډلې هر یوه هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس ونیسي. غسان سلامه ویلي چې دی لا هم امید لري چې په لیبیا کې به د سولې په اړه کنفرانس د شرایطو له سمېدو سره سم جوړ سي. هغه ویلي موږ اوس د راکټونو تر حملو او تر بمباردونو لاندې له خلکو غوښتنه نسو کولای چې په کنفرانس کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پلان درلود چې د اپریل په 14 نیټه د لیبیا په جنوب لویدیځ ښار غدامس کې یو ملي کنفرانس جوړ سي او د لیبیا ټولې رقیبې خواوې ورته راوبولي تر څو په هغه هیواد کې د روان بحران یو سیاسي حل پیدا شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان نه ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول پر ایران د فشار اچولو او بشري حقونو و. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ او محمد بن سلمان پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو پر لارو په تفصیل غږېدلي دي. سعودي عربستان په یمن کې د ایران د پلویانو شیعه حوثي ملیشه وسلوالو پر ضد د عربي ائتلاف مشر دی او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې هیواد په انتخاباتو کې د بری اعلان کړی دی. هغه خپلو پلویانو ته ویلي چې د هغوی په مټ یې په غیر مترخبه ډول بری ترلاسه کړی دی. د اسرائیلو پارلمان نن سهار پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د 6% رایو په شمیرلو سره د بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په پارلمان کې له 15 تر 18 پورې څوکۍ ګټلې دي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه خبرو ته په اشاره سره چې ویل دي په دغه وخت کې به د توندارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونه باید په عمل کې پلي سي.
عمران خان دا څرګندونه کړي دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خمسه کړي چې له ترانزورو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې سره ګرم مقصدونه د منلو وړ نه دي.
د نور راپورونو ترڅنګ به په کندوز ولایت کې د امنیتي چارواکو هغه ژمنې واورې چې وایي د قلعه زال ولسوالۍ اړوند سیمو کې او د کندوز شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي. خلک په دې اړه وایي
موږ د دولت نه غواړو چې که غواړي عملیاتو کې جدي عملیات دلته په لاره واچوي پوستې جوړې کړي د قلعه زال نام سیمو کې.
دغه راز په بهرنی مطالبه کې ووري چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکو د ګوند د دغه هیواد پرونی انتخابات وګټل او په دوهمه نیمه کې د په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. دوستانو اوس هم ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې عمران خان ویلي دي چې په دې هیواد کې به د توندلارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلي سي. عمران خان د سه‌شنبې په ورځ ویلي په پاکستان کې توندلارې ډلې د افغانستان د جهاد په خاطر رامنځته سوي وي او اوس دغو ډلو ته اړتیا نشته. په همدې وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان په پخوانیو منو عمل نه دی کړی او د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې هم د وسره سره د کابل استودیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبارجان. د افغان حکومت اجرائیه ریاست په پاکستان کې د توندلارو ډلو په وړاندې اقدام د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم بولي او وایي چې په دې اړه د دغه هیواد صدر اعظم باید خپلې څرګندونې په عمل کې پلي کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه ویلي دي چې په دغه هیواد کې توندلارو ډلو ته اړتیا نشته او باید له منځه یوړل سي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خودون نن ازادي راډیو ته وویل له توندلارو ډلو سره پخوا کې باید د پاکستان د نظام په دستګاه کې له تروریستي ډلو د ملاتړې کړې هم له منځه یوړل سي. ښاغلی خودون وایي
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيسه کړي چې له ترانګورو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترانګورو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه‌شنبې پر ورځ په دغه هیواد کې خبریالانو ته ویلي و چې په پاکستان کې بیتون لاري او تورستي ډلې لمنځه یوړل سي. ښاغلی خان څرګنده کړې وه چې دغه ډلې د افغانستان د جهاد د بریالیتوب په خاطر رامنځته سوې وي او اوس په درد نه خوري او باید مخکې د فعالیتونو مخه نیول سوې وای. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې توندلارې او تورستي ډلې موجودې دي او د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. افغان چارواکو ویلي وو چې دغه ډلې د پاکستان په داخل کې د ځینو نظامي او استخباراتي کړیو له لوري حمایه کیږي او د افغانستان د حکومت په وړاندې اقداماتو ته تشویق کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی ستیار هم په دې باور دی او وایي چې تیره ته تجربه بیا تکرار نه کړي او دا ځل د توندلارو او تورستي ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز به صداقت پاکستان نسبت به این امر شک داریم و ممکن است که از این یک به عنوان یک حربه به عنوان یک ابزار استفاده بکنند و امتیاز به دست بگیرند. اینا باید واضح بگویند که با طالب ها اجازه فعالیت نمیدند. القاعده با گروپ هایی که در افغانستان جنگ میکنند، مردم رو میکشند، وطن خراب میکنند، امنیت منطقه را تهدید کردند، امنیت دنیا را تهدید کردند، اینا را فرصت نمیدند.
د نړیوالو چارو افغان کارپو خوشحال خلیل هم وایي چې توندلاري او تورستي ډلو د پاکستان په اردو او استخباراتي کړیو کې ریښې غوړولې او په کم وخت کې له منځه وړل امکان نه لري. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره ټینګار کوي چې ممکن اسلام آباد د سیمې او نړۍ له فشارونو د خلاصون لپاره د توندلارو او تورستي ډلو په وړاندې سطحي او لنډمهاله اقدامات ترسره کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم دوستانو. و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د افغانستان د جهاد لپاره تر رسیدو سره په یو وخت کې په پاکستان کې غره منځ ته سوي وسلوالي ډلې باید نورې پرې نه شو دسي. هغه ویلي دی چې د وسلوالو ډلو ته اوس اړتیا نشته او پوځ او استخباراتي ادارې یا ایس آی د دغو ډلو د منځ وړلو لپاره اوس پوره ژمنه لري. او دغه افغان حکومت هم ویلي دی چې پاکستان باید په دې برخه کې جدي عملي اقدامات وکړي. ورزو د خبرونه پاته نور مسلته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندوز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې دوی د دې ولایت د قلعیزال ولسوالۍ اړوند سیمو کې او د کندوز شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغو څرګندونو سره په یو وخت کې زموږ همکار اجمل آریان د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي او غواړو په دې اړه راپور واورو. په ګډه
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوی په دې اړه وویل:
عملیات مشترک نیروی امنیتی کې
د روان تصفیوي عملیات په پایله کې تر اوسه پورې د قلعیزال ولسوالۍ لس کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي او د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم سنګرونه هم تخریب شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی مسوی زیاته کړه چې دوی د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلی کولو سره به د دې ولایت اړوند نامنې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. بلخوا د کندز د قلعیزال ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې له څو کالو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو له لورې تصفیې عملیاتونه پیلیږي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو خلیل الله کاکړ او ګل احمد صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د دولت نه غواړو چې که غواړي عملیاتو کې جدي عملیات دلته په لاره واچوي، پوستې جوړې کړي د قلعیزال په نام نسیمو کې او د قلعیزال ستونزه په حقیقي توګه حل کړي. په دې نمایشي عملیاتونو باندې فکر نه کوم چې ملت مو نه نتیجه واخلي او خپله دولت.
موږ په دا جګړو کې پیدا سو، په دا جګړو کې زاړه سو، په دا جګړو کې وژل کېږو او دولت هسې نمایشي او عملیات وکړي بس بېرته ولاړ شي. څو کال کاله کېږي چې دا ولسوالۍ د مخالفو واک لاندې ده، هسې دولت توجه نه کوي.
د دې ولایت چارواکي په داسې حال کې د قلعهزال ولسوالۍ اړوند سیمو کې د تصفیې عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې له څه باندې څلور کالو راهیسې د دغې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ په صافه وزې ډول واورئ. اوس به د ناجیه صفې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست د 1990 او 1990 لومړي کلونو لپاره د ګمرکونو استراتیژیک پلان د ولسمشر غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. کابینې د استراتیژیک پلان ترتیب د ګمرکونو د وضعیت د خوالي لپاره اړین وباله او د مالی وزارت دغه راپور یې تایید کړ. افغان ولسمشر همدارنګ مالی وزارت دنده وسپارله سو دا پلان په بیلابیلو برخو وویشي او هرې برخې ته ځانګړي وړاندیزونه ولري. دا مهال په افغانستان کې 28 ګمرکونه فعالیت کوي. دغه پلان داسې مهال ترتیب شوی چې د افغانستان په ګمرکونو کې د فساد له موجودیته ګڼ شکایتونه موجود دي او آن ویل شوي چې ملي عواید حیف عمل کیږي. په فاریاب ولایت کې د شفتالو د تولیداتو ټولنه جوړه شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولنه د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لارې په قیصار ولسوالۍ کې جوړه شوې. قیصار یو له هغو ولسوالیو شمېرل کېږي چې د انګورو او ممیزو د تولید ترڅنګ په کلني ډول نږدې 270 ټنه باکیفیته شفتالو تولیدوي. د ټولنې له جوړېدو هدف دا دی څو بڼوالو ته ښه بازار موندنه وشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو 50 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوی بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 970 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شزده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
او سپه یو نړیوال موضوع را واخلو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د دغه هیواد پرونی انتخابات وګټل. دوی به د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره په بې ساري توګه د پنځمې دورې لپاره د اسرائیلو صدر اعظم پاتې سي. سلطان محمد سرور چې د اسرائیلو د انتخاباتو موضوع یې له نږدې څارلی دی، اوس سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که په سر کې د دې رای شمیرونو یا د نتایجو جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
بله، د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دای به د پنځم ځل لپاره صدر اعظم شي او یو ښي اړخي ائتلافي حکومت به جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د شپږ نوي رایو لشمیر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو ښي اړخو ګوندونو د پارلمان له 160 کرسیو څخه 15 تر 18 څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړې، سره له دې چې د شین ګوند او بینی ګاتس په مشرۍ د سپین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به 8 او شین ګوند به 15 کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه یې کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي، دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپله بریا اعلان کړه او پلویانو ته یې وویل چې موږ تقریبا له تصوره اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
سره صاحب، د نتنیاهو د بری په اړه چې دی بیا کمې پسوی دی، د فلسطینیانو غبرګون څه دی؟
چې خلاصه درته وایم، فلسطینیان اندېښمن دي. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلی دی چې د بنیامین نتانیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي، ځکه دی چې کېدای سي په لویدیځه تړانګه کې اشغالي ځمکې د اسرایلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتانیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ښاغلی مجدلانی زیاتوي چې د انتخاباتو نتایج د اسرائیلو په سیاست کې د ښي اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي.
بله، او که بیا بیرته راسو دغه انتخاباتو ته، دغه انتخابات په مجموع کې څنګه و، څونه خلکو ګډون پکښې کړی و؟
اسرائیل 8,000,000 نفوس لري او ویل کېږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5% و. د اسرائیلو د سه‌شنبه د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانستل سوي وو. همدارنګه له هېواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
بله، ډېره زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور، چې د اسرائیلو د انتخاباتو په اړه معلومات راکړل. او په دې راپور کې مو اورېدل چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د دې هېواد انتخابات وګټل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، اوس هم وار رسیږي د کابل چاپ او رسپانو ته چې د افغانستان د سولې په تړاو مقالې او تبصرې لیکلې، مخصوصا په دې اړه چې تېره ورځ د اروپایي ټولنې لخوا دا اعلان وسو چې دوی به د سولې د خبرو د سولې د پروسې تضمین کوي. په دې اړه افغانستان کې ورسپانو مقالې لیکلې دي، غټ کې به رحمت افغان راواوروي.
د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو بیا هم د افغان سولې د ضمانت لپاره د اروپایي ټولنې ژمنه او ورسره د تړلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان د سولې د ضمانت په اړه لیکي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې د ملاتړ پریکړه لیک تصویب او د دغه بهیر د ضمانت په اړه هم خپل چمتووالی اعلان کړ. په مطلب کې دا هم راغلی چې افغان دولت د اروپایي ټولنې له دې کاره هرکلی کړی او په دې اړه له ارګ څخه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې نوموړې ټولنه په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پروسې له تضمین څخه بریالۍ تجربه لري. ورځپاڼه لیکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په تصویب شوې پریکړه لیکې راغلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید هر اړخیز وي، د حکومت د تایید وړ او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي. په مطلب کې د پریکړه لیک د منځپانګې په اړه دا هم راغلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید په نړۍ د ترهګرو ګواښونو مخ نیوکې وي، د دغه هېواد د ټولو ادباو بشري حقونه پکې خوندي وي او د دغه هېواد د دولت او اساسي قانون دوام ضمانت کړي. هشت صبح ورځپاڼې د ښځو او مدني ټولنو په حواله لیکلي، زموږ له سرو کرښو باید سترګې پټې نه سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، ټاکل سوي نن له طالبانو سره د مذاکراتو سرې کرښې د ارګ په غونډه کې مشخصې سي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ټول افغانان دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان کشاله د زور او جګړې له لارې نه سي حل کېدای. د سر مقاله د لیکوال په باور خو حکومت لګیا دی او بیا هم د زور او تاوتریخوالي له لارې د ستونزو د حل په لټه کې ده. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، سوله د بریا په لور ځي، ځکه اروپایي ټولنې د تضمین ټټر وهلی. وړاندې په مطلب کې راغلي، اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د خپلواکۍ تضمین پکې سوی وي او د تیرو 13 کلونو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې لاسته راوړنې هم پکې خوندي وي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، اوس په ولیدل سي چې طالبان او حکومت سوله غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي، ولسمشر د سولې راتلو لپاره هر څه ته تیار دی، خو برعکس طالبان اوس هم ټینګار کوي چې د حکومت په نوم له چا سره خبرې نه کوي. هیواد خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، د سولې د موافقې د تطبیق لپاره به د اروپایي ټولنې تضمین ګټه واروي.
تاسو ازادي راډیو اوري. دوستانو، د ساينس په ډګر کې به مو د یو بل نوي پرمختګ اسمت سروان خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپایي اتحادیه د معلوماتو د سترې لوی لارې چې G15 بلل کېږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرت محکوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او جی پنځه د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بی سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. جی پنځه به شل برابر زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدای شي. آصف حبیبی چې په جرمنی کې په جی پنځه کې دکتورا اخلي په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دي. فرض زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټول ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې د صحت برخې ته به لاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بل حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحی
وکي. د به چلون کې موټر مسله چې اوس هم که سم تجربه کیږي خو وایي چې لا هم په ډیر ابتدایي پړاو کې ده. لکه سره څه ډول مرسته کولی شي
د 5G د کارولو ساحه ته د دومره پراخه ده کوم تاسو ساتونه بحث وکوم حمله نه لکه نه خلاص موټر لري بل سره خبر یا د 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زمات د ډاکټرا ان ټاپک هم ده. اوس د اوسنی وخت کې تلورم جی په اروپا کې شته ده یوازې دغه موزدي کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ یې کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته درېږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
زه په دې باور یم چې دا هر جی لس کاله وخت نیولای ده. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جی چې و هغه فرض د 1990 څخه تر 2000 کال پورې، بیا دغه مخکې چې 2000 کال شروع شول دغه وروسته 2G راووت. اصلا د 5G دا پروسه چې ده هم همداسې ده، تر اوسه پورې هم لا ډېر کار شته چې موږ یې ترسره کړو. او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثریت د دغه خدمتونو ډېر شي، قیمتونه یې راټیټ شي او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې خلک موږ ته تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټیکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي، خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټیکنالوژۍ دا نسل چې جی 15 ورته وایو لومړی جوړ کړي. د جی پی زه ټیکنالوژي په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایي کمپنۍ سخت رقابت کوي.
ستاسو له پیغامونو
زادنا بناین د کونړ ولایت مرکز صداباد نه د ازادي رادو پیغامي خبرونه تخصل پیغام فریدم د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. احترام ستاسو ورور شهزاده نه
وروره دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړي چې دا سیلاب ځپونکو خلکو سره یې کومک وکړي ځکه چې په ګرنسېل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسولي دي او هغه مسلمانان هم راغله خپل ځانونه یې پر ماړه کړل. یو شی مې ورورسېدی دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. وسلام، زما نوم زین الله دی.
السلام علیکم. عبدالغفار زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نن ومه داسې ملي بازار ټول تړل شوی د پولیس ملي پولیس او ملي اردو داسې خلک طالبان داسې اردو یا پولیس وبي راغې بازار ته په عوامو زده کړي لس متره دی له پاخه سړکه نشته شوکر دی له راډیو آزادي څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ تلوفو چارواکو ورسوي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مراسته ولې و په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې زل بیا الله فرشتي جلال زید خد افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لاندې زور
د مصالحې د رهبری شورا نن مهم با نن غونډه وکړي او په دې غونډه کې په مهمه پریکړه وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبرې بنن په دغه غونډه کې څرګند شي. د سرپل د سانچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ونیوله. دقیق وایي چې اویا امنیتي کسان له دغې پوستې څخه په شا سوي دي او پوسته یې طالبانو تر پرې ایښې ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلام اشاره کړې چې د لیبیا د سولې په اړه کنفرانس شایي له ټاکلې نیټې وځنډېږي. په لیبیا کې شدید جنګ روان دی او وسلوالې رقیبې ډلې هڅه کوي چې پلازمینه طرابلس ونیسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول پر ایران د فشار پر زیاتولو او بشري حقونو و.
مننه کوم فرشتي جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فيه همتیم او تاسو ته زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاله راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور لمخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتر اگر زه و چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په کندوز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندوز ښار له درېمې ناحیې او د کندوز شیرخان بندر پر لویه لار باندې د عملیاتو په نتیجه کې له یوه کور او یو موټر څخه 115 کیلوګرامه چرس ترلاسه او د دې نشه موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه کسان ونیول شول. په هند کې یو افغان د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. د ډهلي ښار پولیسو رسنۍ ته ویلي چې دا افغان 15